اوریدونکو دوهمې نیمایي ته ورسېدو په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو څخه وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د پولیو سراسري واکسین پیل شو او ټاکل شوی چې په څلورو ورځو کې به 8 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورسول شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او ایم وای ډیری افغان ټولنې با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادلې په لوی مارکیټ شهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کار منع کړی دی. په یوې اطلاعیه کې چې پرون رسنیو ته رسېدلې دا خبره شوې ده او له دې سره دا ویره شته چې ممکن د شهزاده سرای په دننه او بهر کې د لسګونه ګرځنده صرافیو کاروبارونه پای ته ورسیږي. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست د آزادو خبریالانو د کلب دفتر له خبریالانو اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. د دغه مرکز په خبره پرون د کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته طالب چارواکو ویلي چې دا دفتر دی پریږدي، ځکه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ملکیت دی. د ترکیې د سوداګرۍ وزیر عمر پولات ویلي چې افغان شپانه د ترکیې ووزي په دغه هیواد کې به مالداري او بزګري پای ته ورسیږي. د دغه چارواکي په خبره دا مهال 5000 افغانان په ترکیه کې په شپنی بوختي او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پای لوبې نن د جولای په 9 پایل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخامخ شي. دوهمه نیمه پای لوبه سبا د انګلستان او هالند ترمنځ سره کې.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه اوریدلو ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
طالبان د افغانستان د پراخ ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګي واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زمینای زراعتي هم که از بین میره.
زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري.
په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی، خو افغانستان له دې بحثونو څخه څنډې ته شوی. دا چې څنډې ته کېدل او له نړیوالو مرستو څخه بے برخې کېدل به دا هیواد له کومو ستونزو سره مخ کړي؟ په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه اشین معیار سره مرکه کړې ده.
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدلی. له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولای شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ننګیالی یوې نجلۍ ته مرکه وراستوي. د نجلۍ پلار په لومړیو کې راضي کیږي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه له خپل وي څخه انکار کوي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوه.
او پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوه.
زه هم وایم چې نه ورکوه.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویا، زما هم داستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دوی له حکومت سره په ګډه د کوکنارو د کښت سروې وکړي. د ملګرو ملتونو د سروې او تحلیل د برخې یو هیئت تازه کابل ته تللی چې د کوکنارو د فصل تر پایه پورې د دې کښت د وضعیت څرنګوالی ارزیابي کړي. تحلیلګران وایي چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په جلا جلا ډول د کوکنارو د کښت سروې کول ستونزې نورې هم ډېروي. او کرش میری نتر لاسکیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وورو.
د کوکنارو د کشت او د دې کشت ویجاړولو لپاره د طالبانو د حکومت عملیات پای ته رسیږي. له دې سره سم د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې سازمان د کوکنارو د کشت د شمیرو پر غونډولو لګیا دی. په دې اړه د دې سازمان یو هیئت کابل ته تللی چې د کوکنارو د کشت اندازې په اړه د طالبانو د حکومت منتج او شمیرې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت په یو خبر پاڼه کې لیکلي، د دې معینیت د تحلیل او سروې رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره دې په ګډه همکاري د کوکنارو د کشت سروې وکړي. اوسمهال د طالبانو حکومت د کوکنارو د کشت په اړه د ځمکې له لارې او ملګرو ملتونو په هوا کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې سروې کوي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کشت د کره سروې تخنیکي امکانات نه لري او نسي کولی چې کره شمیرې ترلاسه کړي.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وس نه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو. خو ملګري ملتونه چې د هوا له لارې کومه سروې کوي، تر یوې اندازې امکان لري چې د کوکنارو ټول کښتونه سروې کړي، او دا سروې د طالبانو تر سروې عملي ده.
په تیرو درو کالو کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید له نږدېت څخه وڅاري او په دې اړه راپور چمتو کړي. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کالو کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله یوه سروې وکړه او د دې سروې راپور یې په 2023 میلادي کال کې اعلان کړ. دې سروې ښولې وه چې په افغانستان کې په 1,000 او 800 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کوکنارو څخه 323 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال اعلان وکړ چې د کوکنارو د کښت د سروې لپاره یې 1,000,000 افغانۍ ځانګړي کړي دي، خو د یو کال تر تیرېدو وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان شوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت سروې د دې کښت د کمولو او پرمختیایي پلانونو عملي کولو د پالیسۍ لپاره کیږي، خو که دا سروېګانې په جلا جلا ډول ترسره شي د ګټې پر ځای ستونزې پېښوي.
دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو د ځمکې لږ زره قیمتي تمامېږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي. دا دوه سروېګانې خپل د کړکۍ زیاتولو یو کار دی. دا سروې هغومره موثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتېږي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت له 2009 څخه بیا تر 2020 میلادي کاله پورې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړه. دا ډول سروېګانې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې معلومولو تر څنګ له نشي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ تدوین کولو او پرمختیایي پروګرامونو له عملي کولو سره هم مرسته کوي.
پراپور کې مواوریدل چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان بیا ځنا سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید شي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک دریا کوشنیانی دا دریا سر دی نروزنی لامال یختی نیوه و لوملسو.
دا ازادی راژیو دا زهر و کاروان زنگری اونی زخ پراونه دا نشهی توکو دا کشت، نشهی موادو جوڑولو، قاچاقو او استعمال دا زیانونو پاره تاسی تا معلومات درکوی.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې د ځمکې او اوبو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو په تیر بیا ورستیو طبیعي پیښو بزګرو ته ډیر زیات زیان اړولی او هغوی یې بیړنیو مرستو ته اړ کړی دي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د زراعتي ځمکو کموالی د زراعتي ځمکو ویجاړېدو ته په کتو سره بزګرو ته ډیر زیان اوښتی او نړیواله ټولنه باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ډیر سیلونه په غرنیو او داسې سیمو کې راغلل چې هلته بزګر لږ زراعتي ځمکې لري او د کورنیو یوازینې مالي سرچینه یې همدا زراعتي ځمکې وي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په عمومي ډول په افغانستان کې زراعتي ځمکې لږ دي او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته اقلیمي بدلون په تېره بیا وروستیو بارانونو بزګرو ته ډیر زیان رسولی دی. د ځمکې متخصص خلیل احمد نادم د کوکنارو د کښت منع کول پر ځای کار بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د دې کښت منع کولو او اقلیمي بدلون له امله بزګرو ته زیان اوښتی او هغوی مرستو ته اړتیا لري.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري. باید له همدې امله د زراعت بدیل په پام کې ونیول سي. باید بزګرو ته امکانات ورکړل سي، لکه کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه، تر څو هغوی وکولی سي چې د لږو ځمکو څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي.
په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون بحث راپورته شوی او وروسته پاتې هیوادونو باندې د دې ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څو سازمانونه جوړ شوي، خو په افغانستان کې درې کاله مخکې بدلون او مشروع نظام نه جوړېدل د دې سبب شوي چې افغانستان له دې ډول مرستو څخه بې برخې پاتې شي. په تېرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر لسو میلیاردو ډالرو ډېرې بشري مرستې شوي چې د دې مرستو لویه برخه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کېږي. د اوبو د مدیریت متخصص نظیم سمون وړاندیز کوي چې باید د بزګرو پر ژوند د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره یوه ډېره اندازه بشري مرستې دې برخې ته ځانګړې شي.
بشري مرستې چې کېږي له افغانستان سره، د دې یوه ډېره برخه باید همدغه کلایمیټ چینج او دغه کلایمیټ ریزیلینس دغه مسایلو ته ځانګړې شي. ځینې سازمانونه څه دي چې د اقلیمي تغیراتو د منفي اغیزو د کمولو یا مخنیوي لپاره د زیانمنونکو هیوادونو ته فنډ ورکوي، چې دغه د پرمختللو هیوادونو لخوا هر کال لږ تر لږه واویا اووه میلیارده ډالر بودیجه ترلاسه کوي. دغه وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي چمتو کړی و، یوه برخه د کلایمیټ چینج وه چې په دغه برخه کې مرسته وسي، تر څو افغانستان وکولی شي دغه د اغیزو د راکمولو لپاره ځان جوړ کړي.
ملګرو ملتونو د خپلو څېړنو په نتیجه کې موندلي چې د افغانستان بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیلو مرستو نه ترلاسه کولو له امله هر کال تر یو نیم میلیارد ډالرو پورې عاید له لاسه ورکوي. د دې سازمان د ارزونې له مخې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې د افغانستان بزګران نور هم بې وزله شي او بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپورونو نس 2125 مترو او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2250 منځنۍ سپو باندې واوري. په وروستیو وختونو کې په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی او دا بحث له هغو هیوادونو سره د مرستو پر څرنګوالي تمرکز کوي چې لږه وده یې کړې وي. خو افغانستان نه یوازې دا چې له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی، بلکې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو څخه هم بې برخې سوی دی. په افغانستان کې وروستي سیلونه له اقلیمي بدلونونو څخه ګڼل کیږي چې ډیر زیان یې بزګرو ته اړولی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه عاصم معیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو د افغانستان د بزګرو پر ژوند څه ناوړه اغیزې کړې او آیا اقلیمي بدلونونه د دې سبب شوي چې بزګران دې د کوکنارو کښت ته وهڅول شي؟
د اقلیمی بدلون د موضوع سره هم متاسفانه تر اوسه سیاسي برخورد کېږي. په د تیرو دوه درې کلونو کې له یوې خوا د بندیزونو له کبله هغه پیسې چې په تیرو کلونو کې افغانستان ته ورکول کېدي هغه بندې شوي، او له بلې خوا په کور دننه هم ظرفیت ټیټ دی او د هغه شته فرصتونو او لارو چارو له کبله چې دوی کولی شي پیسې ترلاسه کړي، افغانستان ته پروژې راوړي، د هغو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. زیان بزګران ویني خو مکلفیت نورو برخو او حکومت دی ترسو دغه ستونزې ته یو حل لاره ومومي ترسو اړین پروژې تطبیق شي ترسو د پراتلونکو کلونو کې د اقلیمي بدلون زیانونه کم شي.
د اوبو مسلې تکرار شو ستاسو په نظر د اوبو کموالی د بدیلو کښتونو ترویج په وړاندې څونه جدي ستونزه جوړه کړې او د بزګرو لپاره د ځمکې خړوبولو کافي اوبه څنګه برابرېدلی شي؟
د اوبو مسله په د کوکنارو په کښت کې ډیر مهم رول لري. یو دلیل چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي هغه هم په هغو ولایتونو کې چې اوبه پکې لږ دي همدا د اوبو لږوالی دی او د ځکه چې کوکنار لږ اوبو ته اړتیا لري او په داسې وخت کې کرل کېږي چې هلته ورخت د ورخت شونتیا او د اوبو شتون تقریبا وي څنګه نو همدا لامل دی چې بدیلونه کښتونه تقریبا په دغه موسم کې نشته او یا هم ډیر اوبو ته اړتیا لري. د بیلګې په ډول کوم بزګر چې اوس پنبه او غنم کری هغه د کوکنارو پرتله ډیر اوبه مصرفوي او دا د دې لامل کېږي چې پورتنۍ برخه کې خلک ډیرې اوبه وکاروي او لاندنۍ برخو ته بیا د څښاک لپاره هم حتی اوبه پاتې نشي. دا په خپله یوه مدیریتي ستونزه رامنځته کوي چې موږ یې عواقب تقریبا په تیر کال کې ولیدل د هلمند سیند په حوزه کې لکه نیمروز او هلمند لاندنۍ برخو ته خلکو د څښاک اوبه نه لرلې.
په مشخص ډول په تیرو شلو کلونو او د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کلونو کې د بدیل معیشت پروګرامونه څونه ګټور ستاسو له نظره؟
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدی. نو له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي. له یوې خوا د کرنیزو محصولاتو متفاوت کښتونو یا متفاوتو بدیلونو نه یوازې یو لکه زعفران، انجا، همدا ډول نور هغه نباتات چې لږ اوبو ته اړتیا لري او د دوی سره په موسم کې کرل کېږي او همدارنګه اقتصادي ګټه یې ښوي د دغو ورپېژندل بزګرو ته او د دې لپاره یو پلان جوړولو ته اړتیا ده تر څو کروندګر د هغو له ډېرې کرنې او یا لږ کرنې څخه مخنیوی وشي. په دې معنی چې یو دغه کرنه د پلاني شکل غوره کړي تر څو د حکومت لخوا یا د یو تنظیم کوونکي لخوا بزګرو ته وویل شي په څومره ساحه کې هغه نبات وکرل شي تر څو د محصول په وخت کې بازار کې د هغو کچل ډیره او یا لږ نشي د اړتیا څخه. نو په دې ترتیب سره به د هغه محصول بیا هم په ښه سطح کې وي او په دې توګه بزګر بیا څه ناڅه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. له دې نه علاوه د نورو بدیلو پروګرامونو لکه انکشافي پروژو د سړکونو جوړول د کوپریفتیفونو جوړول تر څو د کلي خلک او بزګر خپل محصولات ښارونو ته په اسانه ورسوي او هلته وپلوري نو دا کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي.
کله چې موږ له بزګرو سره خبرې کوو نو د ډیری هغو شکایت کورنیو او بهرنیو بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو نه رسیدل دي. مثلا د اصل په وخت کې یو کیلو کدوګاک او یو من هندوانه په لسو افغانۍ پلوري حال دا چې سل افغانۍ پرې مصرف شوي. دا ستونزه او بازار ته د لاسرسي مسله څنګه حل کېدی شي ستاسو په نظر؟
متاسفانه د افغانستان ستونزه یوازې په اوبو او کرنه پورې محدوده نه ده. دلته قانوني چارچوبونه له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعاملات او ډیر نور فاکتورونه شته چې هغه تجارت یا هم د دغه بزګرو ژوند اغېزمنوي. حکومت مکلف دی او یا هم د اساسي دنده ده تر څو د ټولو فاکتورونو په پام کې نیولو سره داسې شرایط رامنځته کړي چې تر څو بزګر وکړی شي خپل محصولات نورو نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي. له همدې کبله اړتیا ده حکومت نه یوازې دا چې زیربنا او بدیلو کښتونو ته پام وکړي بلکې په قانوني دوه اړخیزو نړیوالو اړیکو کې دغه برخې ته پام وکړي تر څو دا تشه چې تر اوسه پورې شتون لري حل شي او په راتلونکي کې که موږ مثلا د نورو برخو باندې کار کوو حداقل د ګاونډیانو سره د تجارت په پوله باندې اوختل او نور میکانیزمونه د خنډ لامل ونه ګرځي.
په مرکه کې مو اوریدل چې تحلیلګران وایي افغانستان د ظرفیتونو د نشټوالي له امله د اقلیمي بدلون په برخه کې لمرستو محروم شوی دی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغي ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجوبانه او همدارنګه د جلدی تخریشات یعنی د پوټکه کې چیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکی سره تچی یاد پوټکی کې موینه موجوده وي یاد وینه انتقال پوجي او بل ته وینه ورکړل شي خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مساعدي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکې، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په وایرسونو باکتریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی د هم د باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دي ته مسایدیږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې ننګیالی د وشتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې مرکه ور استولې ده. د نجلۍ پلار حاجي اسلم هم راضي شو چې ننګیالی ته به خپل لور ورکوي، خو یې ویل چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې زوی له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلم ولې خپل لور ننګیالی ته ور نه کړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان، تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی مېلمانه زمونږ سترګې ولې مې بس نو څه پښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خان، ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یو خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. سموئل،
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
او اشرف جان ډیر خزل مای دی، انشاءالله چې لور به دی ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهیږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منینو په دې کار کې ځنډ مکوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی 2,000,000 افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته وایه چې نورې څومره راوړو؟
پیسې مونږ ته مهمې نه دي، زه خپلو په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی، زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه سمه ده.
مورې ته بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوند دی وکړه. دا یو میاش کېږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکلی.
زویا تازه د سفره راغلې، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي؟ ها دا چای به در واچو.
ننګیالیا بچیه، ما خو تاته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تاته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا نور معلومات وکړل؟
هو ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو څنګه دې خوښه ده، ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوي؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي. د لږ پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی، اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې مونږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي، یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو، توکل په خدای. ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې، د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کې.
مورې دا چې سبا لک بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویا زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
دا زادی رادیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا راځم. پس بنا فل بی مورم سبا بیا بیا راځم. کدی پس بنا فل بی مورم سبا بیا
چپور ہوش پکل لگا